اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. د خبرونه درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې یو شمېر افغان سیاسي چیرې په افغانستان کې لټاکونو راوروسته د راپورته شوي بحران د حل هڅه کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه کړې چې په حکومت کې له ګمارونو څخه تیر سي، خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې په کورونا وایرس د نورو 28 کسانو اخته کېدل تایید شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که د افغانستان سیاسي کړکیچ حل نشي نو د دوی عادي اړیکې به ورسره دوام ونه کړي. او اوکراینی چارواکي وایي د چرنوبل د متروکې اټومي بټۍ د شاوخوا په ممنوعه سیمه کې د اور لګېدنې نښې نښانې نه دي پاتې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د روغتیا وزارت په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 28 نورې مثبتې پیښې نن تایید کړې. د دې وزارت وایاند وحید مایار نن سهار رسنیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کابل په لابراتوارونو کې د هیواد له یو شمېر ولایتونو څخه 100 مشکوک رسیدلي سمپلونه وڅېړل شول، چې له مخې په کابل کې 10، په کندهار کې 8، په پکتیا کې 3، په سمنګان او بلخ ولایتونو کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو په کاپیسا، تخار او زابل کې بیا یوه پیښه ثبت ده. د ښاغلي مایار په وینا له نویو 28 مواردو سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره 318 ته لوړه شوه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغان مشران د روان سیاسي بحران د حل لپاره اقدام ونه کړي نو له افغانستان سره به د دوی عادي اړیکې دوام ونه کړي. امریکا چې د افغانستان لوی مرستندوی هیواد دی، د خبرداري داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته سیاسي کړکیچ دوام لري. دا کړکیچ هغه مهال پیل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو سیالي پخوانی اجرایی رئیس عبدالله د نتایج ونه منل او موازی حکومت اعلان کړ. د منځنۍ او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت په یو بیان کې ویلي له افغانستان سره د نړیوالو مرستې له داسې یو حکومت سره دوام کولای شي چې ټول اړخونه ګډون پکې ولري. په بیان کې راغلی دی چې نړیواله ټولنه افغان مشران د حکومت ولۍ د سمون لپاره مسؤل ګڼي. په هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره له بهرنیو فشارونو پرته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او یونس قانونی هڅې هم روانې دي. دې ډلې نن په یو بیان کې له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د دولتي پوستونو لپاره د ګمارنو لړۍ بند کړي او له ښاغلي عبدالله څخه وغوښتل چې تفاهم ته د رسیدو مهلت اوږد کړي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان تیره شپه په دې ولایت کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد امیری رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې وایي برید طالبانو پیل کړ، خو افغان امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې کلک مقاومت وکړ. ښاغلی امیری وایي د طالبانو څلور مړي لا هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې په جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا اتل قولي اردو وایي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې وژل شوي دي. د اتل قولي اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادۍ راډیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نیروی افغان در چارچوب با حالت دفاعی فعال با یک حمله طالبان در رسالی میوان
افغان ځواکونو د فعال دفاعی حالت په چوکاټ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو برید ته ځواب ورکړ چې په نتیجه کې 3 طالبان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. علوی همدرز وایي په نښته کې د طالبانو څلور سنگرونه ویجاړ شوي او له هغو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې په متحده ایالاتو کې به د کورونا وایرس د نوې بڼې له کبله د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي او وایي چې پوځ به بېلابېلو ایالتونو ته له خلکو سره د مرستې لپاره په زیات شمیر پوځي پرسنل واستوي. ټرمپ وویل چې د سرتیرو، طبي پرسنل، ډاکټرانو او تجهیزاتو دا شمیره به زرګونو ته ورسیږي. ښاغلی ټرمپ چې پرون یې له سپینې ماڼۍ څخه د کورونا وایرس د وروستیو پرمختګونو پر مسایلو خبرې کولې، همداراز وویل چې له بده مرغه په راتلونکو دوو اونیو کې ښایي ډېر امریکایان مړه شي. هغه زیاته کړه چې د نیویارک او ایلینوی په څیر په ځینو ایالتونو کې ښایي ډېر خلک زیانمن شي. ټرمپ وویل فدرال حکومت هڅه کوي په هر ایالت کې د اړتیا وړ وسایلو لکه د مصنوعي تنفس د وسیلې او نورو تجهیزاتو دقیقه اندازه معلومه کړي، څو دا خبره یقیني شي چې متحد ایالت د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره مقابلې ته چمتو دی. د وروستیو شمیرو له مخې په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمیره 3,16,410 ته رسیدلې او د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه 8,445 کسان مړه شوي دي. او اوکراینی چارواکي وایي د چرنوبل د متروکې اټومي بټۍ د شاوخوا په ممنوعه سیمه کې د اور لګېدنې هیڅ راز نښې نښانې نه دي پاتې. پرون 130 تنه د اطفایې مامورین چې 3 الوتکې او 21 ځانګړي وسایط ورسره وو د اور وژنې د ماموریت لپاره د سیمې ته واستول شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن سهار وویل چې په سیمه کې د اور کچه اوس عادي ده. د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د چرنوبل اټومي بټۍ کې په 1986 کال کې یو خطرناکه چاودنه وشوه چې اټومي تشعشعات یې هوا ته اوچت او د اروپا په ډیر شمیر هیوادونو کې خبره شول.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولي وړاندې په خبرونه کې به واوري چې یو شمیر افغان سیاسي څیرې چې په افغانستان کې لټاکنو را وروسته د راپورته شوي بحران د حل هڅه کوي، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې په حکومت کې له ګمارنو څخه تیر سي. حکومت سوایي د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال
نور د لوري مراسم تر سره ولسمشر له میرات سره اجمنه وکړه چې تر دوه نیو وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا په سیاسي جنجالونو پورې اړوند مسله نه.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څانګې د مشر نیول په دې ډلې لوی ګزار دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان
کارکماندانای مهم و کلیدیشان بازداشت میشن، رهبرانشان از بین میرن. بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی دارد.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکوي چې هیوادوال به د کورونا وایرس له کبله سختې ورځې ولري. کره تر پیره سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع یو شمیر افغان سیاسي څیرې چې په افغانستان کې لټاکنو را وروسته د راپورته سبي بحران د حل هڅه کوي، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې له حکومتي و ګمارنو څخه د تیر سي. دوی د غشان له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم غوښتنه کړې چې د تفاهم لپاره ټاکلې موده باید وغځوي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله له لوري په خبره سوي خبر پاڼه کې د سیاسي کړکیچونو د حل په هدف له هڅو هرکلی سوی او دغه شانې د تفاهم لپاره د ټاکلې مودې غځولو ته چمتووالی ښودلی. په همدې حل کې یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې اوسنی روان سیاسي وضعیت د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته د منلو وړ نه دی. اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې تازه امریکایي مقامات ویلي چې د افغانستان روان سیاسي وضعیت د منلو نه دی، د افغانستان څلور مطرحي سیاسي سیری وایي هڅه کوي چې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. هغه ګډه اعلامیه چې د حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي له لوري خپره شوې پکې له ښاغلي غنی غوښتنه شوې چې باید د حکومتي ګمارنو نه تر یوې مودې تیر شي. په دې اعلامیه کې د غشان له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم غوښتنه شوې چې تفاهم ته د رسیدو لپاره باید ټاکلې موده وغځوي. همدې حال کې د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي چې ولسمشر غنی خاغلی عبدالله ته د سولې د عالی شورا مشري او دغه شان په کابینه کې د ټیم کسانو ورتیاو ته پکاتو د ونډې وړاندیز کړی دی. د ټینګار کوي چې ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د خپلې ژمنې په اساس د کابینې غړو د ټاکلو کار پیل کړی دی.
نور د لوړې مراسم تر سره ولسمشر له میرات سره ژمنه وکړل چې تر دوه اونۍ وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو، عبدالهادي ارغندیوال د مالیې او طاهر زهیر د اطلاعاتو فرهنګ نومان وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. دغه شان ایوب سالنګي د سیمه ییزو ارګانونو د مالی او اداري مرستیال، داود سلطانزوی د کابل د خاروال او عبدالوحید قطالی د هرات د والی په توګه معرفي کړي دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال الیس ویلز په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته د منلو وړ نه دی. هغه ټینګار کړی چې نړیوال مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتولۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځو. مخکې له دې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې واشنگتن له دې امله چې افغان رهبران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې په هوکړه کولو پاتې راغلي، خپل یو میلیارد ډالر مرسته کموي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د وروستیو سیاسي کړکیچونو د حل په هدف له هڅو هرکلی شوی دی. په اعلامیه کې راغلي دي د سیاسي رهبرانو د غوښتنې په اساس چمتو دی چې د تفاهم په برخه کې ټاکلې موده هم وغځوي. د اعلامیې له مخې د افغانستان ملي ګټو، د سیمې او نړۍ ترنګلو حالاتو ته په کتو او ولسواکۍ ته په احترام چمتو دی چې روان سیاسي کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي د ټاکنو څخه پاتې شوی کړکیچ د حلولو لپاره د منځګړو په توګه هڅې پیل کړي دي. که څه هم لا تر اوسه دا هڅې وروستۍ پایلې ته نه دي رسیدلي، خو منځګړو څیرو په دې اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې سره له دې چې د سولې خبرو په پایل ټینګار کړی ویلي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وای د داعش د خراسان څنګ د بشر نیول په دې ډلې لوی گزار دی، خو له هم د دغه وسلوال ډلې پر ضد مبارزې ته اړتیا ده. تیر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوال ډلې د خراسان څنګ مشر اسلام فاروقی د دغه ډلې له 1900 غړو سره نیول سوی. د افغانستان دفاع وزارت وای د نوموړي نیول به په هیواد کې په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر واچول سي. اکرام الله اکرام به هم راپور لري.
د افغانستان امنیتي بنسټونه د داعش اسلامي دولت نومي ډلې د خراسان څنګ د مشر اسلام فاروقی نیول په دې ډله لوی گزار بولي، وای چې د افغانستان په جګړه به مستقیم تاثیر ولري. د افغانستان دفاع وزارت وای چې داعش ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کونړ یو شمېر ولسوالیو کې حضور لري چې ډیر ژر به دغلته هم لمنځه یوړل شي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
در مجموع زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هغه عملیات
په ټوله کې چې امنیتي ځواکونه د تروریستانو پر ضد عملیاتونه کوي او د دغو ډلو په ځانګړي ډول د داعش مشران پکې لمنځه ځي یا هم نیول کېږي، بېله شکه چې دا د افغانستان په وضعیت مثبت تاثیرات لري. راځئ تاسې نن له دوه کاله وړاندې سره مقایسه کړئ. دوه کاله وړاندې داعش ډله په اوج کې وه، خو اوس یې حضور ډېر زیات کم شوی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې لا هم دغه وسلوالې ډلې ته په دې هیواد کې د خطر په توګه کتل کېږي او په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لمنځه وړلو په برخه کې باید د سیمې هیوادونه هم مرسته وکړي.
اوس هم زموږ په فکر باندې داعش تهدید ده په افغانستان کې او په دې برخه کې یو سیمه ایز او اجماع لازم ده چې نه تنها داعش بلکه دغه ټول تروریستي ډلې باید له منځه لاړ سي او په دې برخه کې په سیمه هیوادونو کې هم موږ سره باید مرسته وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په څلورمه د داعش خراسان برخې د مشر اسلم فاروقي د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره 19 ملګری هم نیول شوی دي. دغه راز د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې اسلم فاروقي په لومړني اعتراف کې د داعش د خراسان ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ د ارتباط په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې نه دا څرګنده شوی چې اسلم فاروقي او ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ هندوستان ټایمز په کابل او نوی ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلم فاروقي یعنی عبدالله اورکزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره وروستۍ حمله پلان کړې وه. په دې حمله کې چې د تیرې میاشتې په 15مه وشوه د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 20 تنه سیک افغانان ووژل شول. له دې وړاندې د غډلې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د خپلې حملې مسؤلیت هم منلی و چې پکې لسګونه کسان ووژل شول او ټپیان شول. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل د داعش ډلې د مشر نیول د افغان امنیتي بنسټونو لپاره لویه لاسته راوړنه بوله وایي چې په دې سره به دا ډله له ماتې سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سره له دې چې افغان حکومت په کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخ پرېدو د مخنیوي په هدف په ښار کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د دوکانونو په خلاصېدو بندیز لګولی، خو د دغه ښار اوسېدونکي په اړه بېلابېل نظریات لري. ځینې وایي حکومت باید دغه بندیز جدي ونیسي، په ناحیو کې باید د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره وقایوي تدابیر ډېر سي، او ځینې نور بیا وایي د لاس مزدوري کوي او که ښار ته ونه وځي څه وخوري. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سینی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت لخوا د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د دوکانونو پر خلاصولو له لګېدلو بندیزونو څخه 10 ورځې تیریږي، خو دغه بندیز د یاد ښار په ډېری ناحیو کې په لازمه توګه نه عملي کیږي. ځینې کابل ښاریان وایي په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه د پخوا په شان ډېره ده او حکومت دې دغه موضوع جدي ونیسي. ځینې وایي حکومت د پټولو ناحیو کې د کرونا وایرس د مخنیوي او د خلکو د وقایې لپاره روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي. د کابل ښار اوسیدونکي یوسف منګل آزادی راډیو ته وویل:
تاسو پانه چې ولس ولې همکاري نه کوي له دولت سره؟ هیله لرم چې له دغه وایرس پر وړاندې موږ باید خپل پولیس شو مبارزه ورسره وکړو او زر سایتامیلک سپارښتنو څخه منندوی اوسو تر څو له دغه پیښو څخه مخنیوی وشي.
د سمون په نامه د کابل ښار یو بل وسیدونکي بیا په ښار کې له بې نظمۍ او شکایت کوي او وایي چې د ښار په یوه سیمه کې دغه بندیز جدي نیول شوی او په بله سیمه کې بیا هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. خو هغه کسان چې بې وزلي دي، لاس مزدوري کوي او یا پر لاسګاډو سبزي خرڅوي وایي چې که یوه ورځ هم د روغتیا وزارت سپارښتنې ومني او مزدوري پسې له کوره ونه وځي کورنۍ به یې څه خوري. دوی وای لوګه اړباسی چې لکور ووزی. د فاروق په نامه یو کس آزادی رادیو ته وویل:
حکومت قرنطین اعلان کوي چې دغه تاسو کراچی مودرو یا میوه مخرسوي جاړي ماران جاړي دیونه کی د خلک سو کی او حکومت د خلکو سره کومو کی بالکل من قرنطین د حکومت خبره هر یو خبره مونږ منو مونږ چې دوه روزګار شو وګي پاتې کیږو چې مونږ په زور هم کینې حکومت او چې مونږ ته مونږ ته کومو نشي مونږ بیا موزو چې ولګي نو مرشه خده کده کورونا نه مرشه خده.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حمل له نهمې نیټې نه تر 20 ورځو پورې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د دوکانونو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر څه کم 340 ته رسیدلی. دغه وزارت دا هم ویلي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په لومړي ځل په هرات ولایت کې په هغو کسانو کې تثبیت شوې چې له ایران نه ستانه شوي دي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له 100 وزارتونو نه یوه کمیټه هم جوړه کړې چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره هر وزارت په خپل برخه کې هڅه وکړي. او د کابل والی یعقوب حیدری وایي که خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې ونه مني پر وړاندې به قانوني چلند جدي شي.
کسی که مراد نکنه خلاف ورزی.
هر څوک کله دغه سپارښتنو نه سرغړونه وکړي ولیدل شي چې سرغړونه یې څومره ده، څو ځلې سرغړونه کړي او ټولنې ته یې څومره زیان رسولی. دغه معیارونو ته په کتو له سرغړونکي سره قانوني چلند کیږي. له 3000 افغانیو جریمه نه نیولې تر حبس پورې په پام کې نیول شوې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس د کووید 19 ناروغۍ تر اوسه پورې درملنه نه لري او د وقایې او ځان ساتنې یوازینۍ لارې پاکوالی، د یوې ټاکلې مودې لپاره په کورونو کې پاتې کېدل او له ګڼه ګوڼې ځان ساتل دي. او خلک مکلف دي چې دغه سپارښتنې د ځان او ټولنې د روغتیا او سلامتیا لپاره په کلکه سره مراعات کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
بیا هم د کرونا په موضوع کې پاتې کیږو. ډاکټر فرید احمد سهیل وای کرونا وایروس نړۍ له سخت چلنج سره مخامخ کړي، خو په افغانستان کې اوس په هغه پړاو کې ده چې که خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې ومني د دغې ناروغۍ د زیاتې خپرېدا مخه نیول کېدای سي. ډاکټر فرید احمد سهیل د استرالیا د نیو ساوث ویلز پوهنتون څخه د عامې روغتیا او روغتیایي ادارې په څانګو کې دوه ماستري اخیستې او اوس د قطر هېواد دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب رئیس دی. ډاکټر سهیل له اسما سربان سره د مرکې په پیل کې د کرونا ناروغۍ د علائمو د نخو پاړه اول
د کرونا وایرس ناروغۍ نخې نښانه تبه او نوې او پرلپسې ټوخی او یا هم سالنډي یا لنډلنډ سا اخستل دي. ځینې ناروغان ښایي خپل د خوند او بوی کولو هیڅ له لاسه ورکړي. په کمو خلکو کې کېدلی شي عضلاتي دردونه یا ځاندردي، سرګیچي او سردردي رامنځته کړي. ځینې داسې پېښې هم شته چې د دلبدي او استفراغاتو او یا هم د اسهالاتو سبب وګرځي. اما په مجموع کې یا په ټوله کې هغه کسان چې په داسې وساحه کې چې هلته د کرونا وایرس ناروغي په ټولنیزه شکل خپریږي، که چیرې یو ناروغ کم له کمه تبه او ورسره نوی او پرله پسې ټوخی او یا هم تبه او ورسره سالنډي راپیدا کوي، په دوی باندې موږ د کرونا وایرس د ناروغۍ شک کولی شو. البته دغه نښې او نښانې په ځینو خلکو کې کېدلی شي ډېرې ملایمې او په ځینو خلکو کې سختې وي. دغه نښې نښانې معمولا د دوه نه تر څوارلس ورځو وروسته له دې چې وایرس د موږ وجود ته دننه شي رامنځته کېدلی شي. البته ځینې کسان کېدلی شي اصلا له شروع نه تر هغه پورې چې دغه ناروغۍ د دوی له جسم نه ورکیږي اصلا نښې او نښانې حتی ونه لري. په آیسلند کې په لنډو وختو کې چې په دې ارتباط باندې تحقیق شوی دی، تقریبا 50% خلکو د کرونا وایرس ناروغي درلودله او له ځانه یې اصلا کومې نښې او نښانې نه درلودلې.
ډاکټر صاحب، ځینې وایي چې ځوانان او ماشومان پرې ناخته کېږي، اما په دې اړه ډېر څه نه ویل کېږي چې که ماشوم او یو تنکی ځوان پرې اخته شي او له دې سره سره چې هغه ممکن د ناروغۍ آثار او نښې ونه لري نور ته دا وایرس انتقالولی شي. آیا
د کرونا وایرس د ناروغۍ په اړه شته ارقام موږ ته ښیي چې 25% د دغه ناروغانو هغه کسان جوړوي چې د دوی عمرونه د 20 او 30 کلونو په منځ کې وي. دا سمه ده چې په ماشومانو او په ځوانانو کې د دغه ناروغۍ سیر معمولا ملایم وي او یا هم شاید کله دوی د ځانه د دغه ناروغۍ نښې او نښانې اصلا ښکاره نه کړي. اما په عین حال کې موږ د امریکا د روغتونونو نه چې کوم ارقام اوس په لاس کې لرو، داسې ښیي چې د دوی د بسترونو 40% هغه ناروغان جوړوي چې د دوی عمرونه د 20 او 25 کلونو په منځ کې دي. د دې په خوا کې په ځوانانو کې د دغه ناروغۍ په اړه د خبرو ارزښت په دې کې دی چې ډیر وخت همدا ځوانان چې دوی د ځانه د دغه ناروغۍ نښې او نښانې نه ښکاره کوي او یا هم د دغه ناروغۍ سیر په دوی کې ملایم وي، دوی په ټولنه کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو لامل ګرځي. د ساینس جورنال چې د مارچ د میاشتې په 14 نیټه په دې ارتباط لیکنه کړې وه، دوی ښیي چې په چین کې د دغه ناروغي خپریدل تقریبا 90% د هغو خلکو د خوا وشوه چې دوی د ځانه نښې او نښانې نه درلودې او دوی په ټولنه کې آزاد ګرځېدل بغیر د دې نه چې د عامې روغتیا هغه سپارښتنې چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو دپاره مهمې دي په پام کې ولري. له همدې امله که موږ غواړو چې دغه ناروغي په ټولنه کې د دې مخنیوی وکړو، اول باید په ځوانانو او په ماشومانو باندې ډېر تمرکز وکړو. ځوانان او ماشومان باید دغه تدابیر په خپل ځان باندې تر نورو نه ډېر په جدیت باندې عملي کړي.
د هغو کسانو لپاره چې د کرونا په وایرسو اخته دي یا په ځان کې د کرونا وایرسو نښې ویني، ستاسو سپارښتنه څه ده؟
په هغه کسانو کې چې د کرونا وایرس نښې نښانې راښکاره کېږي، له دوه اړخنه خبرې کولی شو. یو هم د ناروغ د درملنې او پاملرنې په اړه، او دویم هم د دغه وایروسي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه. که چیرې په یو ناروغ کې د ناروغۍ نښې او نښانې ملایمې وي، لکه په دوی کې یوازې تبه او ټوخی را پیدا کیږي، ځاندردي او یا سردردي ورته پیدا کیږي، دغه کسان روغتون ته د ناروغۍ د ټیسټ کولو او یا هم د درملنې لپاره ضرورت نه لري ولاړ شي. هو، که د ناروغ عمر د 18 کلونو نه زیات وي او یا هم د زړه، سږو، شکرې او د وینې لوړ فشار ولري، په دغه صورت کې باید سمدلاسه روغتون ته مراجعه وشي. په نورو کسانو کې که چیرې دوی ته سالنډي پیدا کیږي یا په سینه کې د دوامداره درد او فشار احساسوي، په مخ او په شونډو کې شینوالی را پیدا کیږي، نو په دغه صورت کې دوی هم باید سمدلاسه روغتون ته ولاړ شي. په ټوله کې د اوس لپاره دغه ناروغي واکسین او یا هم تداوی نه لري. ډاکټرز له تاسو سره یوازې د تاسې د وجود د اکسیجن په پوره کولو کې او یا هم د وجود د اړتیا وړ اوبو او نورو خوراکي اړتیاو په پوره کولو او په څنګ کې که نورې ناروغۍ ولرئ د هغو په درملنه کې کومک کولی شي. که تاسې په خپله خوراک او څښاک کولی شئ، تاسې په خپله سا اخیستلی شئ او نورې ناروغۍ نه لرئ، تاسو سره ډاکټر د درد او تبې د دواو د درکولو نه سوا بل کومک نشي کولی. په همدې خاطر د دغه کسانو دپاره تر روغتون نه کور د درملنې او پاملرنې لپاره ډېر ښه ځای دی. د خپل درد او تبې لپاره د پاراسټامول نه کار اخیستلی شئ، باید په کافي اندازه باندې اوبه وڅښئ او د میوو او سبزیجاتو نه کار واخلئ. د وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې څه چې ډېر مهم دي هغه دا دي چې ناروغ باید په کور کې خپله کوټه له نورو نه ګوښې کړي، که امکان لري د جدا تشناب نه کار واخلي، او که تشناب یو ځای وي وروسته د استفادې نه باید تشناب د ګرمو اوبو او صابون سره پریوینځل شي. ناروغ باید د خپلو لاسونو په وینځلو کې په منظم ډول متوجه اوسي چې د صابون سره پریوینځي او کنا د لاس پاکوونکي ماینه هم کار اخیستلی شي. هر کله چې ټوخیږي یا پرنجیږي د کاغذي دسمال نه کار واخلئ او مخامخ یې په کثافتدانۍ کې وغورځوئ او د هغې نه وروسته خپل لاسونه پریوینځئ. که چیرې کاغذ نه وي نو د لاس د ورغوي په ځای خپلې څنګلې ته وټوخیږئ. که ناروغ د اړتیا په صورت کې د خپلې کوټې نه بهر راوځي او یا هم د کور کوم بل غړی د ناروغ کوټې ته دننه کیږي او یا هم که د اړتیا په صورت کې ناروغ روغتون ته ځي، باید د ماسک نه استفاده وکړي تر څو خپله ناروغي نورو ته ونه لېږدوي. د ناروغ د کوټې کثافات، د ناروغ د کالیو مینځلو او نورو مخو د پاکولو دپاره باید د کور نور غړي د دسکش نه استفاده وکړي. د دې په خوا کې باید په هغه کور کې چې د کورونا وایرس ناروغ وي، باید د کور ټول غړي کم له کم نه د 2 هفتو دپاره په خپل کور پاتې شي او د کور نه بهر ونه وځي. د دغه ناروغۍ نښې نښانې معمولا په 1 هفته کې او تر ډیره په دوه هفتو کې ورکیږي. نو د یوې هفتې نه تر دوه هفتو پورې باید ناروغ او د ناروغ په کور کې چې کوم کسان دي باید کوشش وکړي چې تر ډیره په کور پاتې شي. په ټوله کې دغه ناروغي باید ووایم چې مرګونې نه ده، د 98 سلنې نه ډیر خلک له دې نه جوړیږي. اما د دغه ناروغۍ خطر په دې کې دی چې په ډیره چټکۍ سره خپریږي. په همدې خاطر دا ډیره مهمه ده چې د ټولنې په کچه د دغه ناروغۍ د خپرېدو عام پوهاوی اوچت شي او ټول په دغه کې خپل کردار ترسره کړي.
له ډاکټر فرید احمد سهیل سره مو د اسمت سروان مرکه اورېدل. اوس په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د روغتیا وزارت په هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 28 نورې مثبتې پیښې نن تایید کړې. روغتیا وزارت وایي چې له 928 مواردو سره په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر 318 ته لوړ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغان مشران د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره اقدام ونه کړي نو له افغانستان سره به د دوی عادي اړیکې دوام ونه کړي. بلخوا په هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف کریم خلیلی او یونس قانونی له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د دولتي پوستونو لپاره د ګمارونو لړۍ بند کړي او له ښاغلي عبدالله څخه غوښتل چې تفاهم ته د رسیدو مهلت وغځوي. زابل امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان تیر شپه په دې ولایت کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. بلخوا اتل قلوردو وایي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په متحدو ایالاتو کې به د کرونا وایرس د نوې بڼې له کبله د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. ولسمشر ټرمپ وایي چې پوځ به بیلابیلو ایالتونو ته له خلکو سره د مرستې لپاره په زیات شمیر پوځي پرسنل واستوي. او اوکراینی چارواکي وایي چې د چرنوبل د متروکې اټومي بټۍ د شاوخوا په ممنوعه سیمه کې د اور لګېدنې هیڅ راز نښې نښانې نه دي پاتې. پرون 113 تنه د اطفایي مامورین چې 3 الوتکې او 21 ځانګړي وسایط هم ورسره و د اور وژنې د ماموریت لپاره دې سیمې ته واستول شول. خو اوکراینی چارواکو نن وویل چې په سیمه کې د اور کچه اوس عادي ده.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګی اوس د دغه خبرونه دوهم نیمایي ته ورسیدلو. د انصاف په لټه او د ورکسو عاجزانو پروګرامونه چې یو بل پس خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغي پسې ورشبل یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکوې ازر ان شاء الله موږ
جلبونه پتي ور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. د غور ولایت د عبدالبشیر په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړي او ویلي دي چې په دغه ولایت کې اکثره مخابراتي شبکې کار نه کوي. دغه ستونزه مو د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین ستاسو کوربه هم هیله ده خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړی او وبه وایي چې ازادي راډیو ته په څه خاطر ټلیفون کړی و.
اول کې سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. تاسو کې هر احترامات زده کوم. عبدالباسط نه د غور ولایت مرکز ترسکونه ستونزې موږ چې موږ د سیمینار په نوم چې پیغامر دی چې پیغامر تقریبا 4 فاز الی 3 فاز 4 فاز په نړیوال تاسو ځوان کوو د دې مشکلات چې موږ لرو مشکلات موږ دې شبکو ته دې موږ انځل ته شما کې چې نه لرو او چې ضرورت ته هیڅ موږ نه لرو لور لور ورته ورونته هیڅ بیا دې ورونه چې موږ تماس نسو موږ وزنه څنګه نه دې شبکو را.
په اوله مرحله کې دغه شبکو ستونزې لرلې او که دغه ستونزه اوس پیدا شوه
اول شبکې اول کې پالوي تر شپږو بجو پورې مازدیګر یو تقریبا یو دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې هیڅ کار نه کوي.
ورور اوس چې تا ما ته تیلیفون کړی زه اورم او ثبتوم یې. څه دي کړي؟ د کور په انګړ کې ولاړې، د کوټې نه دې تیلیفون کړی، په خلاصه فضا کې ولاړې او کوم لوړ ځای ته پورته شوې؟
زنګ وهو بیا هم سم کار نه کوي.
دغه ستونزه خو به یوازې ستا نه یې، ټول خلک به ورسره مخامخ یي. آیا تاسې په خپل ولایت کې دغه ستونزه د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او یا د ولایت له مقام سره شریکه کړې؟
خو یو څو ځله یو څو ځله خپل هم د مدني فعال یم، یو تقریبا څلور پنځه ځله لاړې ولایت مقام ته او همدې شرکتونو ته تللي وو ته مخابره شریک کړې ده، تر کومه تر اوسه پورې مې مثبت ځواب نه دی کړی.
دغه شبکې چې کار نه کوي، تاسې د پوهنې، روغتیا، زراعت، سوداګرۍ او داسې نورو چارو کې خپل فعالیتونه څنګه ترسره کوئ؟
خو موږ چې موږ پاتې مثال مخکې وخت د پخوا وختو په څېر هم تر مریض کې پیدا شو پیدا کېږي، موږ په وخت رسیدګي نه شو کولی، شفخانه نه لرو، کلینیک نه لرو، بس کله چې موږ پخپله تماس لرو د غور ولایت سره دا یو غرایز ولایت د موږ جلد جلد غرو ته خېږي، بس زنګ وایي چې غرونه خپله ستونزه حل کوو.
خو تاسې غواړئ چې ستاسې پر ځای موږ دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړو؟
نو څنګه دا وایي چې تاسو موږ غږ دی مسلمان ته ورته وایو دوی ته هغه غواړي چې دا ستونزه د غور ولایت سره متعلق حل کړي.
دغه ستونزه مو د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې له مرستیال ښاغلي نقیب الله سیلاب سره شریکه کړه. سیلاب صاحب، ازادي راډیو ته ډیر ځله د لیرې ولایتونو اوسیدونکي ټیلیفونونه کوي چې د دوی په سیمو کې ډیری مخابراتي شبکې کار نه کوي او له دې امله په تکلیف کې دي. تاسې دغه ستونزه تاییدوئ؟
په دې ارتباط ویلی سم، موږ بعضې ولسوالۍ لرو، تقریبا پنځه دېرش ولسوالۍ دي چې خدمات نشته، او هغه ولسوالۍ چې دي زیاتره امنیتي مشکلاتو له وجې له خدمات نه محروم پاتې دي. خو موږ هغه ځایونه کوشش کوو چې د خپل د ټي ډي اف فنډ چې کوم د دولت لخوا ده له هغه طریق نه دا په پروژو کې شامل کړو او خدمات ور ورسیږي.
سیلاب صاحب، خپل پوښتنه به مشخصه کړم او هغه دا چې د غور ولایت د پایکمر په سیمه کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د کمزورۍ له امله په ستونزو کې دي، دغه سیمې ته هم تدابیر نیول شوي؟
په پلان کې شامل ده، لکه تاسو د پایکمر ساحه یاد که په غور کې، نو دا هم په پلان کې شته، خو دقیق زه ټیم نه اپډیټ واخلم چې کله شامل ده، هغه بیا وروسته تاسو ته احوال درکوي سم. او نور هم هغه باجی ولسوالۍ وي چې هیڅ خدمات نشته، موږ کوشش کوو چې په راتلونکي یو دوه کال کې ټول ولسوالۍ خدمات مخابراتي ورسي.
سیلاب صاحب، په افغانستان کې خو د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو څو کال اوړي، دغه سیمه چې تر اوسه پورې ستونزه لري، د دې علت څه کېدای شي؟
موږ سره ولسوالۍ وي ساحاتې چې مشکل د خدماتو لري الستونه شته، او موږ د یو پلان په اساس مخ ته ځو او دوی هم دا مشکل په راتلونکي کې حل کېږي. خو چونکې تاسې وضعیت پیژنئ چې امنیتي مشکلات دي، بعض وخت هغه پلان چې موږ د یو کال لپاره نیولی په یو کال کې نه تطبیقېږي. نو ساحات چې کوم چې مشکلات دي، ساحې موږ ته مشخصې دي، لیست کې شته، خو دا ده چې د پلان مطابق انشاءالله یو په یو به دا مشکلات حل کېږي.
یعنی سیلاب صاحب، د غور ولایت پایکمر سیمه ستاسې په پلانونو کې شامله ده؟
بله بله.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غور ولایت نه د عبدالبصیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت د پایکمر په سیمه کې ډیری مخابراتي شبکې کار نه کوي او د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې مرستیال ښاغلي نقیب الله سیلاب وویل چې دغه سیمو ته تدابیر نیولي او شته ستونزه به په لږه موده کې هواره شي. درنو اوریدونکو، ډیر ځلې مو تاسې ته عرض کړی چې هغه ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړئ چې قانوني وي، او بله دا چې تاسې هم هڅه وکړئ او خپلو کارونو پسې وګرځئ. خو داسې نه کېږي چې تاسې خپل قانوني کار یا قانوني غوښتنې پسې ونه ګرځئ او ازادي راډیو ته یې پرېږدئ. دا ستاسې حق دی چې خپلو کارونو پسې وګرځئ، او که بیا هم ونه شو، ازادي راډیو ستاسې په خدمت کې ده چې ستاسې هر ډول قانوني ستونزه له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا شي او ستونزه مو هواره شي. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د پروګرام شمیره ده 0 9 8 9 8 00 00.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ستاسې د خوښۍ په هیله دادی د دې اونۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل په څیر زموږ ځینو اورېدونکو پیغامونه راستولی دي او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړي دي په خپلو کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي د هغو دوستانو په اړه موږ ته معلومات راکړي او د ازادۍ راډیو څخه یې غوښتل دي چې د دوی پیغامونه خبر کو. که چیرې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو دا خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلئ. زموږ د اورېدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکئ، کیدای سي چې ستاسې ورک په دغو کسانو کې وي. ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
بری السلام علیکم ورحمت الله. دا د رادیو کارکونکو ډېر مننه کوم چې دا پروګرام په اړه کړی دی. دلته یو سپینسر یو ښځه ده د کراچۍ سره اغلې ده د ناوی ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یو حاجي ملا صاحب کره ناسته ده. وایي وایي زما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کېږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما تقریباً فلانې ډول دي، یو قریب یې تقریباً وایي حاجي مولي برات پر نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلاد خان دی او داود دی، اخشه شیرین دی، خوری انوار پر نامه دی. دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه دغه سپینسری قریبان هر مسلمان ورور یې اوري دغه سپینسری قریبان. نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپینسری په لاس ورکړو. د سپینسری نو خپل د قریبان غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده: 0102 3 2 9 2 2 3. او بله شماره ده 0 8 8 5 9. دا زموږ د ټلیفون شماره دي. د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه مسکو چې زموږ پیغام نشر کړي. د سپینسری قریبان یې واوري، د سپینسری بوزي ادرس دي د ناوی ولسوالۍ د چلودو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د چلودو پر سر د پمپ دلته د عادل عبدالظاهر خپل کور کې د سپینسری ناصر د ازادي رادیو ډېره مننه کوو. د خدای سلام
علیکم.
السلام علیکم.
په دې ویل چې جوړ ورو خوش خوشاله بس زبد ملک نیت ولایت نه مستا سره اړیکه نیولې ده. ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هیله چې د تقریباً مازه غواوري عبدالکریم په نامه دی. د تقریباً د اوو اتو کالو به وي. نو دغه دوې میاشتې کېږي چې دی همدلته زموږ کور ته اوسېږي. نو یوه یوه خبره کولی شي نو نیخه چې دی څه تکلیف لري که څه بلا. نو د پلار نوم کله عبدالولي یادوي کله یو بل شی یادوي. نو په دې هیله چې د ده قریبان زما سره د ده ټلیفون شمېرو سره اړیکه را ته ونیسي 01 06 او 06 11 02 د ټلیفون بله شمېره 05 03 4 9 12.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفل علی تاسو ښار سلی فلیار کنه یاته دا چې څو غوښ مستی او نه پات کندار ولا ته خندا او سلی څنګه ولی وا د رجی او اسما ته هغه نه پات نوم چې ول کتر کلا کلی وو ایوان ولو نو کتر کلا ویل و اسما ته کا سی په نامه د سولاتی ولا فائدې تکلیف لري د کورنا تر کسوي کی دا د کتر کلا کلی واه کله شنو هغه ویل خو هغه مې ته مو زنګ ول مو ستا نه پر معلومات کلا فکرې ما هغه نه پات زنګ ول نه دا هغه نه پات شنو هغه لا پښ نه راول چې را سم نه ویل کیا اسما आवाज کتر کلا لري یا د کتر کلا قدرت لا نورمال كريز ما عرفي ما تتكتغش ميرا سانغوي ما تتكتنش ميرا ده سوبر و اكتر دري يو غوارا ننا ما حلو ارتو تاتي تشز ما تغام نشر ستخطا تمام.
السلام علیکم زه د کندهار د جریده ولسوالۍ څخه دولت منیچر خبرې کوم چې زه د قرضه په دریم کال د خپل کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کشنیان یا ټول ورڅخه نو په هغه وخت کې جنګ او جګړه وي ما هر څه نه پاک معلومات لري ما ته په دا غوښ مراد زنګ کوي چې ما د ټلیفون شمیره ته سپېڅلی و یو یو سپر پاش پیت دوا یو یو نو بل شوره می د سپر و سپر پاش اته اته سپر سپر اته و یو پلا دا کوم سپر و سپر پاش اته اته سپر سپر اته و نو تاسو ما ته په شمیرې دي تاسو څنګه پاک معلومات ته دا شې ما ته زنګ ووي دا ګټه دې خبرې ته مننه کوم دا په مان.
سلامونه مینه کرامات پیرزوینی دا غبی رډو ټول کارکون کورډین کو تاول اندی کوم هل لرم چې روغ جوړ بوي زه چې مار دین هیواد مل جواب خلې ما د نه هر ولایت څخه دوره کشو ازانو په خبرونه کې دا پیغام سپتو یو حالک چې د سوالس کلو په شاوخوا کې عمر لري نوم یې خالد او د فلان نوم یې ریپان ده او د هر ولایت اوسیدونکی که څوک کردا دا هلک د هر چا وي او یا یې څوک پیژني نو د مهرباني دې کې ما سره دې په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل ورک شوی دوست یا د کورنۍ غړی دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمیرې دې 0 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461.
همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو اوازانو پسې ګرځئ.
سلام علیکم اگر روزگان والا ساری کنی وری در زمانم نمطلالی در مالیت زوی زمای و اکاو رکدی در تلویش کال به تقریبا کیجی از خالق نمیجی در غلون روشکانی ده چه در غلور شون ده پریده یو زوی عشم ده یو شزاده ده در غی زمان ده او که چیر چا پیدا که پر در شمیره دی جنگ رات ووی سپر ووا شپاج یو پینزه نه دریه سپر دوا. سلام علیکم.
السلام علیکم زما محمد الله د المن ولایت د ګرمسیر د لسوالې کډکای زما پلار چې عمر یې 18 کلن او 23 پورې مثلا نو کپاکله ار مسلمان ورته معلومات وي نو ماته یې په دې شماره باندې زنګ وي 0 0 0 9 4 5 1 9 شماره یو ځلې بیا 0 0 0 0 9
مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خپل اکبر زابل ورایت څخه اړیکه سنوال. زما یو پیغام دا دی چې زموږ یو کوری پروپی په نامه د حت الاشرف لادی او د نجیب لا زوی دی. نو که د هر چا سره سره معلومات وي زموږ سره دې په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي. تقریبا اوس درې میاشتې چې ورکو د مدرسې سره شوی دی. نو د اړیکه شمیره دا ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چې له کوره وتلی ده، په یوه پښه باندې ګوډ ده، ښي پښه باندې مرزاده ګوزان والی ګوډ ده. که څوک یې ده په هکله معلومات لري یا دی په خپل عربي مهرباني له مخې خپل کور ته راشي، که څوک په خپله معلومات لري مهرباني دې وکړي موږ ته په دې نمبر باندې زنګ ووایي چې موږ سپینګر یې ډېره ډېره سرګردانه او ډېره خواشینې ده. موږ ټول کور والی په ډېر لوی تشویش کې اچولو یو، نو هغه دې وکړي چې دی په خپله واري یا څوک په خپله معلومات لري موږ ته په دې نمبر زنګ ووایي. صفر اووه سوه څلور څلوېښت نهه سوه دوه ویشت پنځه سوه یو شپېته افغانستان نمبر دی، او افغانستان کې ما نمبر دی صفر صفر نهه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس. ډېره مهرباني. والا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه صدیق الله د دامان ولسوالۍ شکر کاری زه خبر کوم. مجھے واقع چې راشل کاله مسجد د رضی محمد په نامه باندې په جواری ولسوالۍ کې ورک شوی دی. نو تاسو چې کله د پاړه باندې معلومات لري نو سر دې نو ته دې ټلیفون وکړي. مګر څنګه ټلیفون چې نه راغله چې پر آیا آیا یو سم لږ بیته آیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ته او ټولو اوریدونکو د ازادۍ رادیو ته، زه حاجی خان سید د پښتو کا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د شکر له کلا چی غیزمه. ما یو ورور ده عمران محمد معصوم نومېږي، د څوارلس کاله کېږي له کوره وتلی نادرکه ده. نو که هر څوک د پاک له معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دې نمبر زنګ ووایي. صفر اووه سوه څلور څلوېښت نهه سوه دوه ویشت پنځه سوه یو شپېته، او په افغانستان کې مو نمبر، او په سعودي عربستان کې زما نمبر دی صفر صفر نهه سوه شپږ شپېته پنځوس دوه سوه دوه پنځوس لس یو پنځوس. مهرباني له مخې که هر چا ته د پاک له معلومات وو له ده په خپله باندې ما غږلېدول، مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووایي. یاد یې څوک چې د پاک له معلومات لري خپله شیرني دې له موږ چې ترلاسه کړي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو
خاچا تاسو. السلام علیکم. نور الله خان جلال آباد خان. ما یو ورو تقریبا د غزې په جنګ کې ورکه لا یو کمانډو کې
او دا کاله کیږي یو کار کې بس اوس دغه له نخته طالبان یو دغه نخره کړی دي چې جوال ته جوړ شو او کوس غرت مره چې نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ اسلم د فرم به خبرې کوم. ما نیکره د ملا دوستم اخوان په نامه د یو نیم کال د مخه نه درک سوی دی که هر څه دی خپل زما دا غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دې ماته په دا شمیره زنګ وای سي پر اویا نویشت اوه دېرش درې سوه یو او یو لک جایزه انعام منی پر سر ورکوم. هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ماته دې په دا شمیره زنګ ووایي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. مې مینه چې بلادي ما د ماما زوی ورک دی شپږ اووه میاشتې مخکې کېږي چې نادرکه سوی د کندهار ولایت نه که چېرې دی خپل مور غږ اوري نو راشي کوټه کې راشي او د هغه د ټلیفون خبرې به اوري او که چېرې هر مسلمان ته معلوم وي په دغه نمبر چې څنګه راووي دا ما چې څنګه دروالی دي په دغه نمبر چې څنګه راووي او بیا به موږ خبر سره وکړو بیا شل زره کلدارې جایزه ورکړو. مننه د ازادۍ کارکوونکو څخه. الله په امان.
راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست. زما یو ورک دوست دی چې د سپین ګل په نامه دی. دا د هلمند ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ کې په دغه مچکو کې ورسوه دی که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر درې اووه څلور اووه اووه دوه څلور. شمېره بیا وایم صفر اووه صفر درې اووه څلور اووه دوه دوه څلور. من عبدالغفار برکزی د هلمند مرکز.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. زما یو اکا ورک دی تقریبا نه څلوېښت کاله دی کېږي. د ده نوم خالق دی. دغه لول شانه ده چې دا لوړه شونده پرې ده. یو زوی هاشم نومېږي یو شهزاده نومېږي. که چېرې بغي دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه اووه شپږ یو پنځه نه درې صفر دوه. کوم صفر وایه یو شپته نه پنځوس دېرش دوه. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د راډیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپله د بادغیس یو ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسدالله یوزي مې ورک دی په عمر د پنځه ویشت کالو دی. پنځه کاله کې بېنا په دېده دی سهار ورو سره کېږي یا دی په خپله زما اوري خو ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. الله نساني دغه ده چې دا خبرې کوي په دا خبرې کې دی لږ لږ الوزي. اسدالله د پلار مې مرزا دی په عمر د پنځه ویشت کالو کښې راته ورک دی. د قلاینه وایي خراتې وایي هغه ته په دغه لاره باندې ورک دی په قلاینه کښې ورک دی که په دغه لاره باندې ورک دی خو له علم دی. ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه سردار ولی نومېږم. د هلمند ولایت د رضاړې د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی دا نه میاشتې کېږي. ملا عامر اخوند نومېږي. د ملا غازي اخوند زوی دی. اصحابي سړی دی. د ګرین ګریش په سیمه کښې نادرکه سوی دی. چا ویلي وو چې ما پیدا کړی دی نو بیا په هغه وخت موږ راډیو نه ونیولې. نو که چېرې دا پیغام موږ که چېرې دا سړي نوره موږ د اشمان دشمان صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر پنځه صفر. بیا یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر پنځه صفر. وسلام په احترام.
ستاسو دین په مخه ښه وروره. په دې هیله چې ستاسو او د نورو اورېدونکو ورک دوستان په خیر سره پیدا سي او د خپلو کورونو سره یوځای سي. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم غواړم ووایم چې د دې پروګرام په جوړولو کې طاهر روشن زما سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه رسولی دي. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ومرسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بومه.
روختیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.